وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوې زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مورستم راپور. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوې ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلي. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې، د بنگلاديش د حکومت په اړه دوه او هلته روان چور چپاول باندې غوسه ښکاري.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تاوان خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت د منځ وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخته ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیښې. ځایي خلک وایي ګرمي زیاته او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نابلد ځوانان در ګرده د سیند په اوبو لاهو کېږي.
بخو ډېرې تیزې دي، یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه. وی وړه نه پوهېږم چې روغتون دی کوم ځای ته. وی وړه ورپسې دویمه پیښه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه په ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لمبې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی.
اوبو د ونو خطر زیات دي، هغه ساوه کې مونږ بیلونه ودرول روشرې او خلکو ته معامه پوهاوی ورکړل چې دغه سیند کې مه لامبئ، سیند مو وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
زرا زرا پزان باندې صاحب وړي دا غورا، راو زای پختنو نو رنگلا وړي دا غورا.
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمي شوې، خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
بعد از ایجاد پاکستان پاسیس پاکستان دو دنو خیلی با اطولان بشم
حالی فکر دارم
یه چیزی پاکستانی علیه در مطرحات مطرحات تاجه که ما میتوان
پاکستان دمون در منصور برخانه دارم
پاکستان سره
او صدا خو باغه چې د فاتي یو چې زوږ دی چې په پاکستان جوړو.
یو سوال د خپل ولست کوم، د خپل خبرو نه مخ کې یو ولست دا مې ربانی وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران سره گزاره کوي.
بیا هم څنګه شي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامیو لک قرار شوه تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پاره ولیو. ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم ماڼۍ او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشیانو ناشکری بللي. دوی هلته د پاکستان پلو ډلو په بریا هم خوشینی ښودلې خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي.
یعنې دا نشانیانې د یو بیداره یو هوښیاره او یو با اقتدار مملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي او خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي. بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستی وي.
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدۍ ناست دی د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په دې پوهوي چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی، دا ملت ټول تا په ارغمل نیولی. د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سوري لاندې هم نه ورکوي. داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لرې.
بنگلاديش چې د هندوستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو، تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو تاوتریخوالی، د هندوانو وژنې، د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې تر څنګ د هغوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پېښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې یو فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی، خو د چورچه پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو، وروسته یو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړې وه، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په یوې دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورته والی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلې یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده دغه مخ توریږي، اما څوک پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر و د بنگلاديش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړۍ چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوې کار کوي خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پرزوي او لمنځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه وه تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
دیو بو پدیو بو کلامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخی د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلی حال دا ده چې زه هلته چکر ته تللی وم، واړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزېږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن راخوشې کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویې وړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویې وړه. ورپسې دویمه پېښه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پېښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بل خوا د سیند په اوبو کې د غرکېدو پېښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي، په اوبو کې د غرکېدو تر ټولو زیاتې پېښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار په مختلفو ساحو کې کونړ سیند مختلفو سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د ونو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید نه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، چې هلته سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریواله ناشونی بولي، او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي، او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري، او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤلانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و، او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو، او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته د تر کرامو اسنان نشته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي، او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي راډیو ته وایي، ملا هبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو، او په ځانګړو ناستو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي، فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نه شي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده، شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کیږي، علمای زوړل کیږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري، او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضای د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کسمشان راغوښتل شوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملت پالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی، او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسېدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او په وروستیو کې افراسیاب خټک دا دایې ناشونی بللې، او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ولی مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند می شد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستانی علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی، جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل، اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان تھا
پختونستان سره
دا خو باغ جاده پته یل چې زوګ وي چې موږ پختونستان جوړو.
بلخوا محمود خان اڅکزي چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګډ شوی دی، تیرونه یې ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولې، او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش دی؟ کیا وجه یې؟ کس نه خاموش کړی؟ کس نے کچھ کہا؟ اس طرح
آپ کا لکھ نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی
مالک وزیر شاہ.
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه د مخپټو وسلوالو لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو، په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی، او خبره ناسمه اخص شوی، بلکې د وطن پښتونخوا ده، او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي.
منګ کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړي، من خدا ول ندا ول چې پښتونخوا زمنګ وطن ده، پښتونخوا زمنګ علاقه ده، پښتونخوا زمنګ خاور ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز، من دا ګور چې نن نسل کال مخکي یو نیم سل کال مخکي دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار ده، دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکي څنګه کې خوده کېده افغانستان.
افغانستان سره بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي، او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخ کې یو ولست دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته را گزاره کوي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګیدلې زبا ولادل ته چونا واخلم چونا ولا وار کوي نور موږ دا جنډې نه پرېدو
او سم ټولنیز شبکه د ټولنیز رسنیو د تیرې ونې تود بس دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریز پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریز بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد ووایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو افغانستان کا
نعرہ لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
افغانستان کا نعرہ لگائے گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا.
بل موضوع پر کندوز کی داغو طالب پلوا کلیو د خلکو د شکایت وا چې وای د مولوی جلال پنوم یو طالب ځای مسئول دوی ل خپل ودانی او استل غختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسل هغه هم تر غورځول دي. دوی وای طالبان نو یې کورونه ړنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی، طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلی خبره کوي.
شکر سوال بارے وہ لے چبالا اس مش پکار بکار نہ لری مش سرایو چپکو اما چ چپکے مش ما پکو نہ کہ اللہ خیر در کی رالا موبل موبل کو سی ترالا شو کو سی ترالا صاحب لو در ترلاند کی دت سی اثر را و تلے چ خپل بسراوی کی ناس تی حتا قران و تلوس حتا دا غیوا سی اثر چ پوری ولا دا قران زکی تولا نن دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړي دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیګ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیګ کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیګ په معیار پورې اړه نه لري، بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبان له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثر کیږي او مسلمانېږي، خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جای که از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه، اینکه یه میشه دم موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتر هم گفتم اتا میشه قدر سیا میرم باز اینجا آمد هم در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم، ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه شهادت ورو خود رسوله او په پنځه وخت المانځه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او داس طریقه د غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا به دې باندې دته معلومات ورکړل سو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي وو چې په کې لیدل کېږي ځایي طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرامه ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پی اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلي دي. ټي ټي پی د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړي او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالیو ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشیې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندله. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سږکال المپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د اوو میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې شپږویشت کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې المپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د المپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پوهنتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پوهنځی جوړ کړی دی. په دغه پوهنتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پوهنتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پوهنځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پونځي ته به په لومړي کال کې د 12 ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیزه میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن و مورځ منان غواړم. هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې و مورځ در سره مهیره.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. مسلس خبرونه ته شرغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اگست په 15مه نیټه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 اتیا رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولي دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ له لارې را سره خبریاله مینه اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینه جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه کوم ملاله جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. له بده مرغه ووایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وایي هغسې نه ده. که څنګه چې موږ ورته ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسني حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په ازله توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او فرسمري کې خپاره کړي. متاسفانه یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر څه جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوسمهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوسمهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا یې وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپره کړي. څه پاتې دا چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپاره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق هم ووایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو لخوا نه هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته بیول کېږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې بے حد زیات خبریالان یې ووهل، وې ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایاتو د خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړې دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندی معلوم ده. کورنۍ یې، میندې، خویندې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ ده که ژوندی ده، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینه جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینه اکبري یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسني حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډېره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه کنه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې موږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو د پاره پاغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوز باندې هم نیوکې کولی شي، خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي، هم هغوی ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي، څو پورې چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتي ادارې چې دي هغوی د خبریالانو د وژنو کوم داسې تاریخ نشته، خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هېڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هېڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول، هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات ونه شو. چې دا نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو ته خطر دی، او دریم چې کم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لګ اغشته تفریق لګشته دي، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو د پاره کاغه یو 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 خاص زیته اورسید اغه کرخه اغه کراس کی، نو بیا وته مشکلات جوړې دي.
خټک صاحب تاسو یادونه وکړه چې د 2013 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډیر ترنګلی سو، په 2013 کې کوم داسې پیښې وسوي چې هغه دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسي، یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتي ادارو کې کوم داسې تغییر راغی، کوم داسې لامل؟
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و، هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېده، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي، او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند و، هغه جنرال اسف غفور او دا جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف، د هغې نه مخکې دغه مشرانو راحیل شریف وخت کې ډیر سنو، بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړ، د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو، او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو، عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو، او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان په رسنیو کې دغه په حکومت باندې، نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و، هغوی به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ. نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ، خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخ کې ور واوړېده، نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو. لکه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي. ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې، او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی، د ډان غوندې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو، ډېر اخبارونه بند شو، ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو. زموږ خپل ملګري، یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي، هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړ، ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې، په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پې باندې بند شو، چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدې، نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړ.
ډیر مننه مینه جانې. که بیرته تاسو ته راسم، تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې، دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه، ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي، څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هماغه لار روان دي؟
ملاله جانې، لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه د وای د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالانو چې کینی مخبرونه مختبعي یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه وای نه وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کومنټری ورکړي وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې ښه به یا ټي وي وایي چې دلته څه هم خبريږي پر رسنیو کې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو لدی ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه مکتبونه دروازې بندې که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو تجارت یې کوو هغه ته اجازه وه نو تعلیم ته اجازه نشته ده یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په رسنیو باندې په هره برخه کې هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دي نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې درناوی ولرې که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په دره یې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کې دوی باید رسنۍ آزاد پرېږدي خبریالان باید آزاد پرېږدي او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنه کړي یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم د دولت له لوري که دوی یو حقایق ووایي د دولت په ضد دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړ پوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي ګواښول کېږي نه د دولت له خوا نه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلک هیڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده
مننه مینه جانی استاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو خټک صاحب اول کپ دې برخه کې راتو واس چې تاسو مخکې یادونه کړې چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدودې سوې د انټرنیټ محدودیت هم پکې راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان ویل غواړي هغه محدود کړای سوې دي په پاکستان کې یا یا هڅه کیږي چې محدود شي ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنۍ د پام څخه په بیلابیلو وختونو کې غورځول کیږي موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورني غورځنګ لاریونونه وکړل خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ول کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې
دا ستاسو خبره په زیاده خو ستاسو د کومه پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دغه څنګه محدودول کیږي دا اوس یو نوی نظام راغلی دی او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې هم شته داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډېره حده پورې او په چین کې هم شته تر ډېره حده په روس کې هم شته دي دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغې تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي نو لکه که تاسو واټس اپ ته چاته زنګ وهئ نو نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي همدغسې که تاسو ډاونلوډنګ کوئ د یو سیز نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي نو په دې کې که مونږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو که هغه مرکې وي یا که د دې کله غونډې وي یا که د دې کله لاریونونه وي نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خو راشي کله کله خو نه راځي په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکې مونږ ته سنګل کالم هیډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې وته مونږ سنګل کالم هیډلاین وایو هغه خو راشي خو داسې نه راځي ټي وي ګان چې څو پورې دي ډېر کم ټي وي چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډېر وخت نه دا رسنۍ نو هغې ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې دي ډېر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډېر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو یو ډز دی ولګېد ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه ورته راشي د نامعلومه ځایونونه خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه
مننه خټک صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم مینه جانې که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړې چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده ډېر زیات مهم ده اوس ګوره مراله جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاکله هغه ډېر ښه داسې نچور دی ونهشي کولی راوباسي خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلمې پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو ښځینه یې مخته ویسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمې وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شوه ډېرې داسې خپرونې وي په ټیویګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې داسې ډېرې خپرونې مې د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره چې هغه خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرېدلې لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خپرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زموږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په وسنی حکومت کې د دوی پراتګ باندې ډیر زیات متضرر شوی دی. افغان خزینه خبرې لنه چې کوم دی د صحنې نه بالکل لرې شوی. که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړی، خو موضوع زمونږ په تړه وه. باید زمونږ لی منځ نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چا تللې وای. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي. باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نه شته چې موبایل درسره وي ته سرچ کړه بس خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده. همدا راډیو وه چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې، حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی. د هغوی حالت چې ګورم، زه دلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډېره مینه جانې. تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د ښځو د پاره ځانګړي خپرونې وي او ښځې ورته غوږ ونیسي، ځکه چې د خبریالۍ په ډګر کې یوازې خبریالان نه، هغه محتوا چې تر اورېدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې ښځې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي راډیو د خپرونو یادونه کوه کوم د ښځو د پاره ځانګړي خپرونې موږ لرو چې د نور بستې په نوم باندې یوه خپرونه ده، بل خپرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د راډیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خپرېږي. لیدونکو، دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بله خپرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خپرونو په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د ښځو د پاره ځانګړې خپرونې، که لیدونکو ته ووایاست اوس چې دوی ورسي وی ګوري او څه به ځینې زده کړي تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دي دا د پاکستان د قبایلي سیمو، یعنی کمی سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي. او که تاسو وګورئ نو همدغه سیمې وې چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شول، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت و، دی پټن ځایونه یې په دې ځای کې موجود. نو د قبایلو خلک چې دي، دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي، یعنی د 1908 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1908 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې هسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو، صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلی، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو د پاره سروې خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هره اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو، او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورئ، دام یو جینۍ ده، دې سبق ویلی دی. د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپلې خور خپلې لور خپل وریرې خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابیږي ته سبق مه وایه. هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده دې سبق ویلې دی، دا سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، دا ډاکټره جوړه شوې ده، دا استاد جوړه شوې ده، معلمه جوړه شوې ده، هیڅ مسله وته نشته دی، خپلې کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکړم، سمو د مخکې په پکتیا کې زلزله راغله په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکړئ هلته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړې او په هغې کې مونږ ته مخکې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، چا خپه مات دی، چا لاس مات دی. ولې؟ ځکه چې په اسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دی او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ورمخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت ورته ویې چې دا زما عزت دی، دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریره دا خورزه دا روانه شي او دا اسپتال ته ځي او په اسپتال کې روغتونکې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تا ته اسپتال ته وړي څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر؟ دا ټول ورته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغې ته مونږ ناویلې خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو، او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشئ تاسو دا خبره وکړي وای وایه په خپل باندې
او خپل نظر وای. دا ډیر مهم خبرونه دي. خټک صاحب ډیر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جان تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے ستا بنیا دم ند لاخم مسکا کری جمال